Radio. Radio Azadi.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د انرژي او اوبو وزارت په خبر پڼه کې ویلي دي چې په غور، بادغیس، غزنی، روزګان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، پنشیر، لوګر، لغمان، کونړ، بغلان، بدخشان، تخار او کندوز کې د ورښتونو له امله د اوبو کچه په سیندونو کې لوړې شي چې له امله یې د سیلابونو د بهیدو خطر شته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د راپور له مخې پروسږ کال په افغانستان کې د سیلونو له امله تر 1,000 ډیر کسان اغیزمن شول او په زرګونو کورونه او کروندې ویجاړې شوې. ټاکل شوی دی چې نن د بهر میشتو افغانانو یوه 13 کسیزه ګډه جرګه کابل ته ولاړه شي. د دې جرګې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به د طالبانو له چارواکو سره د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په اړه خبرې وکړي. د اروپا میشتو افغانانو دا ګډه جرګه پروسه شکل هم افغانستان ته تللې وه او په کابل کې د طالبانو له یو شمېر چارواکو سره په ورته موضوعاتو خبرې کړې وې، خو د دوی غوښتنې عملي نه شوې. د دې جرګې په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې افغانستان یوازې د خبرو اترو، عدالت او ټول شمول ګډون له لارې روښانه راتلونکي ته رسیدلی شي. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره کرکټ ملي لوبډله سبا له متحده عربي امارات سره مسابقه کوي. دا لوبه نړیوال جام ته د غوراوي لپاره ده. له افغان لوبډلې سره په ګروپ کې د متحده عربي اماراتو ترڅنګ د هانګ کانګ، عمان او کوربنیپال لوبډلې یوځای شوي دي. تر اوسه افغان لوبډلې د غوراوي د دې لړۍ په ترڅ کې عمان او هانګ کانګ لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. ټاکل شوی ده چې تر 19 کلونو د لږ عمره کرکټ لوبغاړو نړیوال جام د 2026 کال په پیل کې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ به د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو هم په عمان کې ترسره شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلي وو د تهران او واشنگتن ترمنځ به بل پړاو خبرې په پلازمینه روم کې وي. د ایران دولتي خبری اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د بیان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبری به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي. د لومړي پړاو خبری د شنبه په ورځ په مسقط کې وشوي. تهران او واشنگتن ویلي دي چې د خبرو لومړی پړاو مثبت او راغنده و. د سپین ماڼۍ د مدیریت او بودیجې دفتر د بهرنیو چارو وزارت د بودیجې د نږدې 500 سلنې کمولو لپاره یو وړاندیز کړی دی. د فرانس پرس خبری اژانس تر راپور له مخې چارواکو ویلي دي چې په بهر کې د یو شمېر ډیپلوماتیکو ماموریتونو تړل، د ډیپلوماتانو د شمېر کمول او د ملګرو ملتو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو د بودیجې د کمیدو وړاندیز شوی دی. دا وړاندیز تیرونه د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندې شو او لا هم په لومړنیو مرحلو کې دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. جرمني له پاکستانه د 2,800 افغانانو د انتقال خبره کړې. له پاکستان بیا افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو په اړه داسې راپورونه دي چې له دوی سره وسایل نه پریشتي. د پښتون خورانې غورځنګ یو مشر خیرالامین ازادي راډیو ته وویل
کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خدای شي کته سو بیا واپس را دی او مو او کنه پرس کو تاسو وای چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دي دا موږ سره پراته وي.
د افغانستان دننه بیا د همدې کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د چارو کتونکو مجيب لحاظ وایي
لومړی برخه کې د مسولیت راځي کیږي حاکم ډلې ته چې په جله توګه سرپناوی برابرې کی د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري د سخاک د وبو غمی وخوري.
په خوست کې وځوان یو شمېر وسایل او وسایط جوړ کړي.
په دغه ماشين کې مو یو داسې سیستم برابر کړی دی چې په د اسکوټرو کې شتانه دی.
دا به هم ووري چې رسامي پر ماشومان او څاغي سي کوي.
زه خو د حیوان او د انسان رسمې سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلود چې کله ما رسمې زده نه و.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې د غیوات له پاکستانه 2800 افغانان انتقال شي. په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان چې جرمني ته د تګ انتظار کوي پر دې پریکړه خوشاله شوي دي. پاکستان په تیرو دوو اونیو کې 1,500 هغه افغانان چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري همدار است، هغه کسان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري افغانستان ته ستنه کړي دي. په ورته وخت کې خبرداري ورکړی دی چې د اپریل تر اخیره به هغه افغانان هم ممکن له خپل خاورې وباسي چې په پاکستان کې د لویدیځو هیوادونو سفر ته انتظار دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې ډیری افغانان په سختو شرایطو کې ژوند او لویدیځو هیوادونو ته د لیږدو په تمه دي، د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد د کډوالۍ دوسیه لرونکي په سلګونو افغانان به له پاکستانه جرمني ته ولیږدول سي. د جرمني د بلیټ ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ د اپریل په 14 د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انالیا بیربوک د دفتر په حواله راپور ورکړی چې لا هم شاوخوا 2800 کسان د قطعي منلو وړ ژمنو سره په پاکستان کې دي. د غیورسپانې په دې اړه د جرمني د کورنیو چارو د وزیر نانسی فایزر په حواله هم زیاته کړې چې ویلي دي د پناه غوښتونکو د منلو لپاره مشخص مکلفیتونه موجود دي، او دا په دې معنی دي چې 14 نورې الوتکې به له افغان کډوالو سره جرمني ته ورسیږي. وړاندې راغلي چې ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبه په ورځ به له دې ډلې 1,200 کسان د وی الوتکې په واسطه د جرمني د لایپسیګ ښار هوایي ډګر ته ولیږدول سي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ دوسیه لري د دغه اقدام هرکلی کوي، او دا د افغان کډوالو د ملاتړ او د ښه ژوند لپاره د یو نوي پړاو د پیلېدو په برخه کې د دغه هیواد د ژمنتیا نښه بولي. له دې ډلې د بشري حقونو مدافع او مدني فعال یاسمین نبیزاده ازادي راډیو ته وویل:
ما از تصمیم دولت آلمان به بسیار خوشی استقبال میکنیم و مونږ د جرمنی د حکومت د دې پریکړه هرکلی کوو. دا یو ډیر ښه اقدام دی چې دوی د ټولو هغو کډوالو لپاره چې دا مهال په پاکستان کې میشت دي ترسره کړی دی. دا هغه خلک دي چې له ډیر بد وضعیت سره مخ دي. د دوی لپاره ضرب الاجل هم ټاکل شوی چې د اپریل تر ویشتمې باید له پاکستان نه ووزی. که داسې ونه شي نو دیپورت کیږي.
په پاکستان کې ویمیشتي افغاني چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما هم زیات خوش شدم به خاطر که وضعیت پاکستان خیلی خراب است، چون هر لحظه
زه ډیره خوشاله یم ځکه چې په ټول پاکستان کې وضعیت ډیر خراب دی. ټول هر شیبه له ډیپورت کېدو سره مخ دي. دا یو ډیر ښه خوندور خبر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال طلال چودري د اپریل په 10 د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان وکړ چې په زرګونو هغه افغانان چې په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې که د اپریل تر پایه له پاکستانه ونه لیږدول سي ښایي له دغه هیواده وایستل سي. له دې سره شپږ اونۍ وړاندې محافظه کار مسیحي سوسیال او مسیحي ډیموکرات ګوندونو چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې ډېرې رایې ګټلې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزارت یې غوښتي وه چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې دې د افغانانو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډوي. دا په داسې حال کې ده چې د مسیحي ډیموکراتیکې ټولنې سي ډي یو مشر او د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش مرتس کابو یوه میاشت وړاندې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام به ودروي او هیڅ نوی پروګرام به نه پلانوي. وړاندې د جرمني ولډ ام زونټاک ورځپاڼې راپور ورکړی چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15,500 له ګواښونو سره مخ افغان کډوال دغه هیواد کې میشت کړي دي. د جرمني د احصایې فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,240,000 ته رسیدلی دی. جرمني له پاکستانه د یو شمېر افغان کډوالو د ایستلو خبره داسې وخت کړي چې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک سوی دی. د جرمني ډي پي اي ورځپاڼې د اپریل په 14 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر په حواله راپور ورکړی چې په تیرو دوو اونیو کې له پاکستانه 1,200,000 افغانان له دغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې جرمني ژمنه کړې ده چې 2,800 افغانان به له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي. له یوې خبرتیا وروسته د هغه افغان کډوالو په اړه چې له پاکستان افغانستان ته ستنی شي اوریدل شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
پولیسکونو سره افغانان د پاکستان له پولیس څخه تر تری دوه وروسته په موقتی کمپونو کې لډیرو سخت شرایط سره مخامخ دي. دا خبره د دوشنبه پورس د ریلیف ویب او رسپانې لخوا د اسلامي مرستې په نوم د سازمان د ارزونې ټیم پر راپور کې راخلې ده. ریلیف ویب په یو بیان کې ویلي ډیری د غراستنیدونکو پرته له سرپناه خوړو پیسو یا اوبو افغانستان ته داخلي شي. وړاندې راغلی دي چې کورنیو ته ویل شوي دي چې دوی باید خپل ټول شیان د څارویو او د کور د سامانونو په شمول پریږدي، ځکه چې له دوی سره پیسې هم نشته چې کډه وکړي. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستاني پولیس هم دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا مالونه ورسره افغانستان ته انتقال کړي. ریلیف ویب راپور ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو ورځو او میاشتو کې نورې کورنۍ هم افغانستان ته ولاړې شي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې ټول بیا اسناد خلک او د افغانستان د تابعیت کارت لرونکي ACC باید د 2015 کال د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواد ووسی، چې بیا د اختر لپاره دغه ضرب العجل لسروزی تمدید کړي، یعنی د اپریل تر 10. د ملګرو ملتو د کډوالو علي کې مشتري UNHCR د دوشنبه پر سوبل چې د اپریل له پیل راهیسې له 1,200,000 څخه ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویل دي د افغانانو د جبري او ظالمانه اسلوب پر ضد به سر لننن د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او د سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې وروسته به د ټاکلي محل ویش لمخې دا احتجاجونه نورو شهرونو ته هم دوام مومي. د دغه غورځنګ همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا پرون راهیسې په چمن او جنو نورو سیمو کې خپل چاري پیل کړي او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنۍ او ساتلو لپاره اقدام کړی دی. شاخلی خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیزی سره په خبرو کې د دې لاریونونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي الته چونکې رش ډیر زیات دی، نو موږ وته الته کې چې کوم دی نو موږ دي ته تاسو د خپل کمپونو ملګري وي احتجاجونه کې الته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږل دي، موږ ورته چې تاسو سمره کومک تدې کې دي شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ور کړی دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وای چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دې دا موږ سره پراته وي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم کډوالو چې غوي په زور له پاکستان افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنۍ چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندې ساتي؟
بالکل، یعنی موږ دا غي نو رستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا بر غي دا سي امانت وی لکه د مور په چې وی مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دی دل ته پسوابه کې موږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کې هم ته نور کمپونه دی را سره نیمه وی چې سمره مطلب کډوال زین او دا غي نه خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی تل تک واړو کې ود سره ډو پری دی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمه وی چې چا قیمتي سامان نه وی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته موږ ورته سنبال کو او چې کلم مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا غیر امانت وی دا ورته موږ ورکو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کې دغه موخه څه ده؟
یعنی زمون خدا هدف ته کنه چې دلته کې چې په سمره ظلم مطلب موږ سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې هم کېږي. ټیک شو، موږ یو کام یو یو خلک یو یو وجود یو نو موږ مطلب د غاظب چې کم دینو راغلي دي او موږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسمانی گزار کړی دي نو موږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه زمون نړۍ ته خو چې موږ پرمن خلق مطلب ته دا بیرونی عوامل دادی او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي زمون سره لاري دي مطلب موږ الله پاک ځکه کم دینو دا وسایل لا کړی دي نو دا مطلب دی موږ ته نه پری دي نو په دې باندې چې کم دینو موږ احتجاجونه کوو دي.
تاسو به دا احتجاجونه ایواز په څو ولایتونو څو خارونو کې تر سره کوي نه کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتي؟
انا نه ټول پاکه من کراچی کې مو کوټه کې مو په پېښور کې مو دلته کې په سوابه مردان کې مو مطلب سمره خارونه دي انا مونږ په پاکه کې په سواد کې مطلب دې لپاره دا کو
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي مطلب دا به ګټور تمام سی او حد اقل د یو مودې لپاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی او یا ان که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی یا به دا سم په منظم ډول باندې د خلک تنظیم سی او بلیګل سی
نو زمو خو امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع غره د کورټ پتر باندې مطلب د حالې ځلې کوم ټول ملګرو سره رابطه وي خپل وکیلانو سره رابطه وي او دا رخم خابس رنگ وروړي
خیر الامین د پښتون خورنې د غورزنګ یو مشر دی وای هغه افغان کډوال چې مالونه او وسایل پولیس پر کرښه ګرځوي دوی کولای شي چې له پی ټی ایم سره خپل مالونه او وسایل امانت پریشتي اوس په د موجب لحاظ د چارو د کتون کې څرګندونه راوخلو چې دی د هغه افغانانو په برخه کې چې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوی دی د هغه د ستونزو پاړه چې څنګه د دې ستونزو مخنیول کیږي وړاندې سلري
موږ وینو چې له پاکستان څخه په زرګونو کډې افغانستان ته په جګبری توګه باندې شړل کیږي دوی په افغانستان کې د کاروبار او د ژوند تیرولو د نورو لارو چارو سربیره ان سرپناه ویني لري دا خلک نهایت تیر مجبور او اړ خلک دي په هر برخه کې اشد لسنوي ته اړتیا لري د سرپناه نه نیولې تر خوړو پورې تر کاروبار پورې چې دویمه مرحله کې راځي هم اوس ناروغي او د درملنې په خاطر باندې دوی هیڅ قسم امکانات نه لري نو لیاو مخ خو په لومړی برخه کې د مسولیت راځي کیږي حاکم ډلې ته څوک چې د افغانستان واګي پلاس کې لري هغه د مسولیت راځي کیږي چې د دغو خلکو په خاطر باندې په عجله توګه سرپناوی برابرې کی د خوړو پروګرام ورته په نظر کې ولري د سخاک د وبو غمي وخوري د پوخاک او د سرپناه موضوع ډیره زیاته مهمه ده چې ترسو دوی ته رسیدګي شی د دې ترڅنګ عام ولس هم په دې برخه کې مسؤلیت لري اخلاقی مسؤلیت دا وجدانی مسؤلیت دا چې ورکړه شوی خلکو سره د خپل وسې او خپل توان په کچه باندې همکاري او مرسته وکي هر څه چې دوی په وس باندې د دې ترڅنګ نړیوال بنسټونه چې متاسفانه د حاکم ډلې د برخورد لوجه او یا د دوی د نرسمیت او یا د نورو روابطو په اساس باندې په افغانستان کې ورستر بلې کم شوې دي او په ځانګړې توګه د امریکا انکشافي بودیجه هغه اداره چې په دې برخه کې کار کوي ورسته بندا کړې ده او سنشته دي خو د دې سربېره هم نړیوال ټولنې ته په کار ده چې خپل بشري مرستې د افغانانو سره د بشري همدردۍ لمخې په دغه پړاو کې په ځانګړې توګه په بیلنې ډول باندې ترسره کړي ترسو خدای مکړه یو انساني ناورین رامنځته نشي
د چارو کتونکو مجيب لحاظ
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ په د اټومي خبرو اترو دوهم پړاو په عمان کې تر سره شي د ایران د بهرنیو چارو د وزارت دا بیان چې پرون خپور شو د ایتالیا د بهرنیو چارو د وزیر انټونیو تاجانی له وینا سره په ټکر کې دی چې ویلی وو د تهران او واشنگتن ترمنځ په بل پړاو خبري په پلازمینه روم کې وی د ایران دولتي خبري اژانس ارنا د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان اسماعیل بقایی په وینا خبر ورکړ چې پریکړه شوې ده چې دا خبري به د اپریل په 19 په مسقط کې وشي در دې مخکې پروند ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر تاجانی د جاپان د سفر پر مهال اعلان کړی وو چې دوی له دوړو خو او داسې غشتنه تر لاسه کړی ده چې پروم کې به خبرو ته سره کښینی تاجانی د جاپان په اوساکا کې خبريالانو ته وویل چې هیواد د تل پچیر د هغو غونډو هرکلی ته چمتو دی چې د اټومي مسلې په څیر قضایاو کې مثبت نتیجه ترې ترلاسه شي تاجانی زیاته کړه چې روم ځان د سولې او منځګړیتوب پلازمینه ګڼي او ایتالیا داغو مذاکراتو حمایت کوي چې د اټومي قضیه د حل سبب کیږي او سولې ته لار هواروي د عراق د دولتي خبري اژانس په وینا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم پرون لخپل عراقي سیال سره د خبرو پر مهال ویلی وو چې دا خبري به پروم کوي تهران او واشنگتن ویل دي چې د خبرو لمړی پړاو مثبت او راغندو. د لومړی پړاو خبرې د شنبه پورس په مسقط کې وشوي چې د ایران د پلاوی مشي د دوی د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی او د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوی مشي د امریکا د منځنی ختیځ په چارو کې مسول سټیف ویتکوف کوله. د لومړی پړاو تر خبرو مخکې شاغله ویتکوف روسي ته ولاړ. اوس ایران ویل دي چې د نوی پړاو خبرو تر پیل مخکې به شاغله عراقچی مسکو ته سفر وکړي. ایران دا خبر هم تایید کړی چې د دوهم پړاو خبرو تر پیلېدو مخکې به د اپریل په 14 د نړیوالې اټومي انرژي د ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ایران ته ولاړ شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی دی چې هغه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. ایران ټینګار کوي چې د دوی اټومي پروګرام سوله ییز دی او غواړي داسې تړون وکړي چې د هغو بندیزونو لری کولو سبب شي چې د دوی اقتصاد یې ځپلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلی دی که چیرته ایران کومې موافقې ته ونه رسیږي د اسرائیل په مشرۍ به د دغه هیواد پر اټومي تاسیساتو برید وکړي. دا اټکلونو له مخې ایران کولی شي چې له یوې اونۍ څخه په کم وخت کې د یوه بم لپاره یورانیم غني کړي. یو تن خوسته ځوان په خپل لاس او په خپلو امکاناتو د یو کوچني ایکس کوارټر په ګډون ځینې نور وسایل او وسایل جوړ کړي. نوموړی ځوان چې شاکر الله نومیږي او د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالي اوسیدونکی دی وایي که چیرته امکانات پیدا کړي د ډیرو تخنیکي وسایطو جوړولې په فکر کې دی. نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوځ د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالي د یو اوسیدونکي ځوان په لاس جوړ شوی ایکس کوارټر دی چې شکل ان وړوکی خو کاریدونکي وسایل او جوړښت له اصلي هغه سره ډیر توپیر نه کوي. په دې واسطه باندې یاد ځوان لدی کبله چې له خاره په ولرې پرته سیمه کې اوسیږي او شته تخنیکی توکو ته لاسرسی لګو ډیر وخت لګیدلی، خو هغه وایي که پر وسایلو سمبال کارځای ورته برابر شي د ډیرو وسایطو جوړولې په فکر کې شته. د یاد اکس کواټر جوړونکي شاکر الله متول
په دغه ماشين کې مو یو د سې سیستم برابر کړی دی چې په د اسکواټرو کې شتانه دی په د ډي ایکس کې او ایډیسن کمپنۍ کې چې د کیبین چې دی چې کوم شیو کې هارو شي ته هپار کې بیا به کرینګونه او سې ارغوړ د کیبین بدن کوځوي نو ډیر ستونزمن کوروي. مو د یو د سې احتراء کې وکړه د ماشين کې چې کیبین یې جګیږي د سوپر غونډه مطلب چې شیو کې هارو شي بیا کوړته که پسونیو که کولای شي.
خوستی فعالان هم دیاد ولایت ځوانان د ټکنالوژي ساينس او پزنګری ډول پلاسي او ماشيني صنعت کې ورته لرون کې بودی او زیاتوي هغوی د نوښتونو او پرمختګونو لخه استعداد برخمندي. ځوان فعال شاهد الله شاهد وایي
زما په باور کې چې حکومت د ماشيني صنعت په برخه کې کورنۍ او بهرنۍ پنګوالو ته د سرمایه گذاري زمينه برابر کړی. افغان ځوانان په ځنګړي ډول د خو ځوانان چې کوم دي دوی په ډېر شوق او خوشحالۍ صنعتي په پریکو کې کار شروع کړي او د ډېرو ځایونو په پرتله به تولیدات د کمیت او کیفیت او جوړښت له پلوه چې دي هغه به ډېر معیاري وي.
د خو ځایي مسؤلینو د یاد ځوان د ستاینې او هڅولو لپاره د رسنیو خبریالان وربللي ول او نوموړي ته ډاډ ورکړي چې د نوښتګرو ځوانانو مادي او معنوي ملاتړ به وکړي. د ولایت معاون محبوب شاه قانت وویل
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شاګرد چې هغه خپل هغه کړنه چې د خپلو دماغو د ستړیا نو وروسته ټولنې ته وړاندې کړله. داسې ځوانان مونږ په ټولنه کې نور هم غواړو تر څو زمونږ دا وران او ویجاړ افغانستان
بلخوا. په خوست کې د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤلین وایي هر کال د نورو ولایتونو په شان دوی هم تر لاسو پورې نوښتګر ځوانان کابل ته لیږي تر څو هغوی ته د خپل فکري نوښت د عملي کېدو فرصت په لاس ورشي. د مسلکي او حرفوي تعلیماتو مسؤل نجیب الله وویل
دوی خپل وزارت ته معرفي کوو، هغه وزارت کې بیا د دې ابتکار ګوري چې د دې ابتکار څونه په آینده کې خپل هیواد ته په ښه باندې ورځي. دوی هلته بیا جذبوي چې له دې څخه د وطن لپاره ښه ابتکار او ښه کار واخلي.
یاد دې وي له دې مخکې هم یو شمېر خوستې ځوانانو له ډرون البته کونیولي بیا تر موټرو پوځي وسایلو ځینو کمپیوټري پروګرامونو او د نورو ضروري وسایلو تر جوړولو خپل استعدادونه په ډاګه کړي. خو د امکاناتو او وسایلو د کمښت او حتی نشتون له کبله نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي او د دوی ایجادات د ټولنې د اړتیاو د پوره کولو لپاره عملا تولید او په ژوند کې د کاریدونکو توکو تشیده کیږي.
اوس هم پر ماشومانو د رسم د اغیزو په اړه راپور د یو ماشوم په څرګندونو پیلیږي.
زما لسمونه خوښي ګل ګډه مړه سمو مړه سنا او سلالنګو
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وا د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر مرغۍ کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه وه کله اوس مو چې رسمۍ کوم انسان رسمۍ ډېره سخته ده یعنی انسان خسته کوي اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کوم
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نو یې ډېر تعریف اورېدلی وي یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي خو د کابل اوسېدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي
رسم خو مې کنم یاد هم دارم خوشم دارم مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو زده مې دي او خوښ مې هم دي لکه یوه مرغۍ یوه هیلۍ ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده خو نوموړی نور هم راشمیري
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي یا هم کوم خیالونه چې لري دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي نو ځکه سره کار یې له انځورونو سره دی
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي که په دیوالونو وکښي ان رټل کېږي هم په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دیرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده د کور مرستیالۍ اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لاره اچولي چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې ترڅو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته سي
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي ذهني تمرکز یې زیاتوي فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړې کوي
ستاسو له پیغامونو
افغانستان گاڑی دی افغانستان سے سامان بار کیے کندوز ته ځي بغلان ته ځي تخار ته ځي ورور ګل جلال آباد ته ځي سي
امه خپل ذمہواري
ګاډي ذمہواري سي پرمټ ولري ګډ پاس ولري سي امال تم کته کی
دوه مده کدرې مده نیولی او بس اوسم نه افغانستان ته لیږي نه مغه ته کیږي دا یو نه نم پنځم شپږم ورځ ده تقریبا سل نه پاره یو سل نه پرو نم زیات دلته لمین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر شته نه هغه شته سنمیږي نه څه پوښتنې والا څوک شته.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کوم زمونږ د نن ورځې میلمه نازوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نو ورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی منن لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدن راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو تاسو له ژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدونکو ته لګوایې
مننه ما ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غنه ورسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې ژوندۍ پایل کړله نو تر دولسم پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ما اصلن ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر بدلېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ځای نه شي وغنه شي په ځینې ادبي پالیتونه مې څومره ادبي پالیتونه ما له وخت نه راایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر شنو مې پالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غنا ورسته سی بیا ز کابل ترالم کابل کې کوم سی تیر کال د شازو دی طبي بخښونو اجازه ورکړل سو په طبي بخښونو کې بیا ما کابلګي انتخاب کړ یو کال می دو سمستر می وای له کابلګي ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا موږ زه کړو بهر وزن دی د بس سم ترالم
مننه فتانه جانې. فتانه جانې تا د خپل خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو د پاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودې؟ ولې زموږ ډېر
ناامید کړو ځکه چې په هغه وخت کې لازم دومره نه وم ناامید او ځکه چې داس ویل کې د سیدین جونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وه راسره چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا به انشاءالله موږ امتحان به ورکوو کامیابیږو په خپل انتخاب غته کوم څه موږ هیله ولا خو دا دوام ځلی چې بیا د موږ زه پرېباندې غزل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وده او ډېر راته که حقیقت هغه څه ووایو موږ چې ان واقع تر بیا د سونځه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سې امتحان ورکم امتحان مو ولو درېیم سمستر ته تلم راتلونکي عمل کې خو هغه شپه باندې د اعلان و کسې زده کړو بهر درېدلی ده بېخي ژړا مې راغله زه تنه نه وم زما خور هم وراسره بس دا یو سخته شپه وه سخت وخت په خو بیا اوس لږ ښه شو
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګی رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینی کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشتې سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګی سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کده د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم را ته وای
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې هغه برخه وه ګروپ کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا ولو موږ په یو داسې مجبور اغه کزه و مشه دوا کوله چې زه ټیپ ته ولاړه سم زه باید یو شو ډاکټر نه زکه زموږ د کور د ډاکټر شو کوسته یو زه ډاکټر ووسیر اما کله دی وخت په بدلن سره زما سیم په پورته کې دا سره زما د مکتب په پورته کې دا سره بیا دا زما انتخاب نه و بیا زما انتخاب ادبیات ولو تر څو وایم د اخیر وختو کې د ادبیات تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم ځکه چې زما فکر یو قسمه ته د حالاتو سره بدلېدو همیشه زما خوښه هم داسې بدلېدله خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب و او بیا کله چې زه قابلګي ته راغلم بس د ښاغلم خو څه ځکه چې دې کې د شاذو د ماشمانو د ژغورلو برخه ورنو بیا دلته راځي او خوشاله
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپل خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې وو سیدی حمل ته د ژوند کړیو وضعیت تل د خزو د نجونو څنګه وو آی حالت څه تالې دلی وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه راته وې
من خوشحال شوم حقوق انتخاب ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګ اساس غوندې وه همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له امس له خلکو نه چې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په حالته والته بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولی شي هغو خلکو ته رسیدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید دا څه وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلې چې شاید دا انتخاب کړم نو زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس
ان شاء الله په دې هیله چې په راتلونکو کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوخي رښتا د حقوق رښتې ته په خیر ورسیږي او د غرښتا ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستاسو په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څو وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوښته نه سوېلې زکه وایار کس سنت شاعر نه سوېلې بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل خو هغه ستر څنګه ما کیسه لیکوالی کوله په لنډه کیسه مې لیکله کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته بیا هلته ما راپورونه هم لیکل ژورنالیزم په برخه کې په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول ادبی باندې باید موږ ژغ اوچت کودم د موږ د ژغ د اوچتولو د ما د ژغ د اوچتولو یوه وسیله ده په هغه اساس باندې مې مه د کوالي
اغل جوان د ترکم زیات ما وریدل دی په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای بالکل مسام باندې مالک کول
نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې غوښ هزار زما نه غوښتل چې په خپل خلکو کې هر داسې ما ځوان کاو ځکه تر زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغه ته چاس پر رسنیو کې کار کاو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر همره ازادي نه درلوده د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلودو ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله نو ما باید په مره جامې کې هسې ژوند کړی وای سي هلته باید زه هغسې پاته سوی وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس مې اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دی او یا دا جرأت د کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي باندې ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي
نه ما تر مخ په نوم مخکې بدل کړو تخلص مې بدل کړی وو خو په هغو خلکو کې څه کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم څه وکړم اما په هغه څه چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې څه نه غواړم څه خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وایي چې دغه د یوې نجلۍ په او یا هم د یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغېز درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري دوی د پرمختګ مخه نیسي، د هغوی سره انګیزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر ساعته د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بیچارګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم سي افغان ښځې تېروي، کوم سي افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعیا نن که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی دی افسوس وړ حالات ده، کوم سي افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي دي، خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي، دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو په اړه وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان ښځو د لپاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمحکم ویلی چې زه څو مکتب مې وسرسل هغه وروسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي، اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی که داسې یو څه رالو په موږ باندې. نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو معلومات نه لرو، موږ کوم موږ په دې کې ورکه چې موږ څوک انتخاب کړو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نرم هیواد نه مجله ده له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي دي. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپل ولس ته شخصیتونه ورپېژنم سي اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن زړه خوږېږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ورمکم لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخ ته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رارسېدې له غنجونو سره، یا کوم سې زیاتو هغو ته لاس لاسرسی نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته د دغه څلورویشت کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته ښځو، نو هغه د غږ غټو لیکوالانو سي کوم ولو لکه وطن په سطحه به ودي، هغو لیکنې به انتخاب سي، نو د ښځو بیچارګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلي، نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلی او نو په اساس باندې ول دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او د هغو زیات ستونزې ول. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو، هیڅ حالات کې موږ باید وښو سي. دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي. دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بېجایه، او د دوی لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې، شعرونه، د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره، اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي، بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي. د هغوی لیکنې اوس خپروم، یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي، چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري، لیکنې کوي، وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ونیسي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه سي زیاته خرچه راتله، دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري، الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله اوسه خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله اوسه په دې هرو دریو میاشتو کې وګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې، د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکو انتخابوي، ډیزاین وي، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو سي یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول هم ورته نشر کړو. موږ دا هم په پام کې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې، البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل، نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس دسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړ برخه زه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو خکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس ده، هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي، ځکه سي نه غواړي خپل هویت څرګند سي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره سي، هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ خپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لاره ته وایي، چې په افغانستان کې اوس د تاسو لپاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکله کې لنډ را ته وایي.
ځوان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي، د ټولو سخت ده، دا یو ښکاره خبره ده. نه تنها د ښځو که زه ووایم چې د ښځو ژوند سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا هم ستونزمن ده، کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو هم د ښځو ژوند په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده، خو بیا په ټوله کې د ښځو ژوند په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو. نه یوازې د علم خبره ده، په موږ باندې علم کار شوی دی، مکتب و پوهنتون و کار و پارک و
فتانه جانې که د خپرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ ډیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خپرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خپرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډیره مننه کور مو ودان، له تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی، دا به درته ووایم. زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څکلی، را معلوم د خاورو خوند دی. زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاري چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم فرض پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي. زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ